همکارانم. حالا هم در نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشد.
در زیاد منانه اتو بجه شفه قدر منو اوریدون که پا دیخ پراوانه که در بدشند یمگان پا اراوری چه امنیتی زواکونه وی کومکی قوای دی ولسوالی تاسته ولیدی. د سولې علي شورا وایي چې په دوبۍ کې له طالبانو سره د مقدماتي خبرو هرکلی کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل به له خبرونو وروسته واورئ. د دې ساعت خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د یو دوروزنی سفر په مخه تاجکستان ته ځي. د څلورو ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل سول او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې اته تنه وژل سوي دي. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایی رئیس دغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک سي چې نن یې دوشنبه ښار ته پیلوي. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له عبدالله عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
پدینو ورته کې چې هغه د دوارو هیوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره موږ سره سوي یو شمېر ترونه وشي او یو شمېر په خالي ترونه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سوي او هغه به هم تازه شي.
شغلی فیصل وای چې اجرایی رئیس په د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو د سیمیزو او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزې او د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع کاندید وزیر د اسنادو په باب څېړنې پیل کړې دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل نن به د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه کیږي چې محمد معصوم ستانکزی کله د ولسمشر یا هم د یو مرستیال لخوا دغه جرګې ته معرفي سي.
شمبل ورځی پوری به اسناد مکمل شي. بعد دې نه به دوی موږ هیله توقع دا ده چې رئیس جمهور یا معاوني اول یا معاوني دویم سیاست صوفي هغه راسي رسمندي معرفي کړي دوی خپلې برنامې ولس ملت استازو ته ارایه کړي. دا د موږ کشمیر د کوم ورځ کې چې کومه ورځ لپاره دې د اعتماد صندوقونه کېښودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی دوی اونۍ مخکې محمد معصوم ستانکزی د دفاع وزارت د کاندید او سرپرست وزیر په توګه معرفي کړ. ښاغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر و. جمهور ریاست څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنشیر، میرمن معصومه مرادی د دایکندي، محمد هاشم زری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل سوي دي. په اعلامیې کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړې او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې پر ورځ ناوخته ډیورنډ کرښې ته څیرمه. د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یوه کور او موټر پرله پسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعده او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان وی با خبري ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي لازادي له سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ. خو د دې ترڅنګ ویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان سوي هم دي چې له امله شاید د تلفاتو شمېر ډېر سي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې څوارلس کسان وژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په اویا کیلومترۍ د پراته ولایت دیاله په یوه شیعه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې اووه دېرش کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، خو په دغه هیواد کې وخت ناوخت د اسلامي دولت سخت دریزه سنی ډله پر شیعهګانو حملې کوي. په مسکو کې څو زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته څو له هغه ساینسي مرکز څخه خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغې وسو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهر مالی ملاتړ کېږي روسیا ګمان کوي چې په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید دغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غرض مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د سویس حکومت وایي د دوی یوه ډیپلوماته چې د مسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیدی تاګلیاوینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنۍ چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیاوینی به ډېر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي خو دقیق نیټه یې اعلان نه کړه. دغه ډیپلوماتي تر دې مخکې د چیچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی خو له یوه کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړتوب کې کم اهمیته نقش لوبوه. نوموړی د خپل استعفا خبر وروسته له هغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل سوې وروستۍ خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیوند کوچما او د اوکراین لپاره د تماس په درې جانبه ډله کې د کیف استازي ویل موږ د میرمن تاګلیاوینی د رغنده کار مننه کوو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د منځګړې په توګه یې ترسره کړ. د 2014 میلادي کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې لږ تر لږه 6400 کسان وژل سوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیونتوس ته 3-1 ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاله کې وسوه هغه مهال د بارسلونا بری یقیني ښکاره سو چې د دغه ټیم لویس سوارز په 88مه دقیقه دوهم ګول وواهه. دا 5م ځل دی چې بارسلونا د اروپایي کلبونو اتلولۍ ګټي. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 او 2 دقیقې شوې. د ازادي رادیو د وی خبرونه په دوام کې افغان چارواکي وایي د برښنا د یمغان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د مقدماتي خبرو هرکلی کوي.
د ټولې ګټورې د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه موجوده.
د مالیه وزیر وایي تر فشار لاندې دی خو فشار ته غاړه نشته. د مشانو جرګې د شکایتونو کمیسون د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد د ختمېدو غوښتنه وکړه.
لیکن دوی د تحصیل د لیسانس سند ته جوړ کړی د $1,000 په مقابل کې ورکوي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر خپل سل ورځنی کاري پلان اعلان کړ.
د سولې او ملي والی د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د خبرونه په پای کې یعنی لاتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. هله لرو چې ټلیفون به وکړي او د ټاکلي موضوع په اړه به نظر څرګند کړي. څو شیبه وروسته د خبرونه موضوع هم اعلانوم. خو لومړی دا راپور واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د برښنا د یمغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برښنا چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د واستولو طالبانو لاستل ویدلې ده. امنیتي چارواکي وایي د ولسوالۍ د سقوط پر مهال په جګړه کې ګڼ شمېر وستوال چې په حقوق کې بهرنیان هم شامل دي او د ملي اردو څو تنه سرتیري وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي تر درې ورځې جګړې وروسته له دې ولسوالۍ د لنډ مهال لپاره تاکتیکي شاتګ کړی دی. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالۍ د دولت د وسلولو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرح سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومتري کې پراته دي. کومانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاس ته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک شي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب شوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
له جنگ د سولې په لور د افغانستان د سولې عالي شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي رسمی خبرو ته زمینه برابر کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زوی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړې او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ایلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره ناست دي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. د دې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح له ښاغلي فوزي څخه پوښتل دي چې په دوبی کې رواني خبري او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبري تر څه حد پورې کولای شي چې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
په هر صورت خبري اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. د له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمه مذاکرات او رسیدل هم ستونزمن کار دی. ودا چې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کومه غونډه کې شرکت کړی وو یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینه سره د سولې په هکله خبرې کړې دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس کې لري.
په وزیر صاحب ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کوم مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا د دوه خبرې ډېرې د نه خبرې دي او ډېرې پوه خبرې دي. د خبر خیل او بل نورستاني صاحب ده د دوه کلی د سولې عالي شورا له طرفه او د دې نظریات مخکې هم معلومه شوه دوی غواړي طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې چې طالبان په سیاسي پروسه کې داخليږي یا حکومت کې داخليږي نو غواړي د دې په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دې تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمه خبره یو د سولې خبره یو بل د ښځو او راتلونکي په اړه.
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سیوی او ټاکل سیوی د چنن به هم دوام لري، آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوی وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دي یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمیزې ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
په دوبی کې د غیر رسمي خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزی مرکه مولا آزادی رادیو اوریده. سلام سمی له هلمند لیکلی دی، ویل طالبانو سره د سولې خبري معنا نه لري، طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. غلام سرور صدیق لیکلی دی چې زه ډیر هلمن يم چې د سولې دا غیر رسمي خبري به رسمي خبرو او سولې ته لار پرانیزي. شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي په دوبۍ کې خبري ګټه نه لري. که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې د سولې د دغو خبرو په ارتباط نظر څرګند کړئ او ووایئ چې دا ډول خبرې به په افغانستان کې رسمي خبرو او سولې ته څومره لاره هواره کړي، نو د اتو نیمو بجو نه نیمو بجو ترمنځ آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1973 شمیرې له لارې لنډ نظرونه راولیکئ. ستاسو نظرونه به له اتو نیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. ساعت 8 بجې او 14 دقیقې دي. اوس به هم فرشته جلالزی درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکلي، بدخشان شایي د طالبانو لپاره تر یوه حده سمبولیک اهمیت لري. بدخشان د افغانستان له څو محدودو سیمو و چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول نه ونیولی. ورځپاڼه وایي چې یمګان د بدخشان په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده چې په وروستیو دوو کلونو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ د زیاتېدو په حال کې و. د نیویارک ټایمز په لیکنه بهرنیو وسلوالو چې د چچنیا او تاجکستان وګړي هم پکې شامل دي، په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ له پراختیا سره مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو څه موده مخکې هم د یمګان ولسوالۍ په شمال کې د امنیتي ځواکو پر پوستو حمله وکړه او د یو شمېر افغان عسکرو سرونه یې پرې کړل. د نیویارک ټایمز په حواله وسلوالو طالبانو چې تر دې مخکې په بدخشان یا نورو ولایتونو کې کومې سیمې نیولې، په لنډه موده کې بیرته پرېښي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وضعیت د خرابوالي له امله نه دي توانېدلي چې په وروستیو میاشتو کې بدخشان ته د ځواکونو د ملاتړ په خاطر اضافي عسکر او پولیس ورواستوي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د ادبي هڅو د راغونډولو دا تر ټولو ستر ځای دی. د میرمن ادبي بهیر غړي دلته د رایو ځای کېدو لپاره د شعر لیکلو لپاره هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي. ګارډین لیکي چې د میرمن ادبي بهیر بنسټ ایښودونکي به سږ کال د لندن په ساوت بانک سینټر کې د شعر د نړیوال فستیوال له برخوالو څخه وي او خبرې به وکړي. د ګارډین په لیکنه میرمن ادبي بهیر ته د ښوونځي له زده کوونکو نیولې د پوهنتون تر محصلانو د ټولنې له هرې برخې باسواده ښځې ورتلای سي. دا ټولنه په 2012 میلادي کال کې یوې بریتانوي شاعري او ژورنالیستې الیزا ګرسولد نړیوالو ته ورپېژندله. ګرسولد ګارډین ته ویلي چې د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې د افغان میرمنو د ادبي بهیر د استازو ګډون به د افغانو ښځو په اړه د نړیوالو د نظر په مثبتولو کې مرسته وکړي. ګرسولد ویلي دا ښځې په خپلو شعرونو کې د افغانو میرمنو د ژوند هغه اړخ څرګندوي چې تر ډېره حده پټ پاتې شوی دی، چای د پیژندلو یا څرګندولو هڅه یا جرأت نه دی کړی. د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې به یوه شپه د لنډیو لپاره وي او د افغانو ښځو لخوا راغونډې شوې لنډۍ به وویل شي. ګارډین ورځپاڼې د افغانو ښځو یو شمېر لنډۍ هم خپرې کړي. یوه یې وایي: زما ریباره په ایمان خواره، ایمان دې ګرو کړ د یوې لونګۍ لپاره. بریتانوي ژورنالیست ګرسولد ګارډین ته ویلي د دغو لنډیو یو لوی کمال دا دی چې موږ ته نړۍ د افغانو ښځو له سترګو راښیي. او د لیتوانیا تریبیون خپرونې افغانستان ته د یوه لیتوانیایي هیئت د سفر په اړه لیکنه کړې ده چې هلته یې له خپلو عسکرو سره کتلې دي. خپرونه وایي چې د لیتوانیا د دفاع وزیر د دغه هیئت مشري کوله او د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له سرپرست سره به هم وګوري.
د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د ښار جوړونې وزارت هغه شپږ کارکوونکي چې د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شوي ول له هېواده تښتېدلي دي. د دغه کمیسون رئیس ازادي راډیو ته وویل دا شپږ تنه دوه ورځې مخکې تاجکستان ته په تېښته بریالي شوي دي، خو لویې څارنوالي د دغه کمیسون د رئیس څرګندونې ردوي او وایي چې له دغو شپږو کسانو څخه درې هره ورځ د څېړنو لپاره د څارنوالۍ ته حاضریږي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د حکومت له لورې د اداري فساد اړوند دوسیو نه څارل د دې لامل ګرځېدلی څو فاسد کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر حکم چې ولسمشر یې ورکوي باید په جدي توګه وڅاري.
دا مافیا پر موږ باندې نورم جرأت پیدا کوي چې هغه د رئیس جمهور امر کوي موږ ته تعقیب عدلي او قضایي لاندې څوک نشي نیولی، ام تښتېدلی سو، ام خیانت کولی سو.
ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځندولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. په دغو چارواکو کې د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس نواز بختیاري، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام دفتر مالی مسؤول امان الله سادات او محمد امین قانې د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول شامل دي. له دې شاوخوا پنځه میاشتې مخکې ولسمشر غنی د دفاع وزارت د تدارکاتو د برخې د ځینو کارکوونکو دندې ځکه ځنډولې وې چې د دغه وزارت په دوو تړونونو کې په فساد اشکال بلل شوی و. د دفاع وزارت په برخه کې به وروسته څرګنده شوه چې له اصلي بیو څخه تړونونه سل میلیونه ډالر لوړ شودل شوی و. لوی څارنوالي هغه وخت ویلي و چې د دفاع وزارت په تړونونو کې د فساد دوسیه دوی ته نوې سپارل شوی. په همدې حل کې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي چې لوی څارنوالي د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د دوسیو په څېړنه کې بې پروايي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی وایي دا شپږ مقامات د ځمکې له لارې تاجکستان ته تللي دي، خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي وایي چې د دغه مقاماتو څخه درې هر ورځ د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضریږي.
د شرسازی او مسکن وزارت هغه شپږ رئیسان چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته تحقیق لپاره معرفي شوي و د هغونه درې کسان روزمره څارنوالۍ ته حاضریږي، تحقیقونه ادامه لري.
یو شمېر خلک انتقاد کوي چې حکومت د اداري فساد په قضیو کې تر ډېره مصلحت کوي.
مشانو جرګې همدارس په د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد په اړه څرګندونې کړې دي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې لا هم اداري فساد شته. اکلیل حکیمی پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راوستل یې د پروګرامونو په سر کې دي. ولسي جرګې په همدی غونډه کې د اکلیل حکیمی ترڅنګ د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په اړه معلومات وړاندې کړل. تفصیلی د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې په خپلو کارونو کې تر فشار لاندې دی، خو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې به هیڅ فشار ته غاړه کې نږدي. اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په ګمرکونو کې فساد شته او دا یې پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. دی وایي دا چې په ګمرکونو کې فساد موجود دی دا نه ردوم، زه د کار تر فشار لاندې یم، حتی په کابینه او وزیرانو شورا کې فشارونه وي، خو زه د فشار لاندې نه راځم. ښاغلی حکیمی دا په ډاګه نه کړه چې کوم چارواکي پر د فشار راوړي. ولسي جرګې د شنبې په ورځ د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د کورنیو عوایدو لوړې مالیې او د افغانیو د ارزښت د کمیدو په هدف استجواب کړی و. د افغانستان بانک سرپرست وویل چې افغانۍ ثابته ده او په نړیواله کچه د ډالرو بیه لوړه شوې ده. ولسي جرګې تیره دوشنبه هم دغه چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي وو، خو هغه مهال د ولسي جرګې د غړو قناعت حاصل نه شو. د شنبې ورځې په استجوابي غونډه کې هم د چارواکو د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل، خو بیا هم د وکیلانو قناعت ترلاسه نشو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر لدی چارواکو څخه داسې غوښتنه وکړه
په خاطر وضاحت بیشتر
دی وای د ډیر وضاحت لپاره د مالی وزارت او د افغانستان بانک مکلف دی چې خپل قاطع او د قناعت وړ دلایل په رسمي او کتبي توګه ولسی جرګې ته راولېږي. وکیلانو د مالیې پر وزیر انتقادونه وکړل چې په وزارت او ګمرکونو کې غیر مسلکي کسان ګمارلې دي. له ولسي جرګې پرته عام خلک هم د کابینې له نویو غړو څخه غواړي چې د اصلاحاتو راوستو ته کار وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کاندیدۍ پر مهال یې کړې دي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي که د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد مخه ونه نیسي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پیسو په بدل کې د ډیپلوم ورکړه له جواز پرته د خصوصي پوهنتونونو فعالیت او د وزارت د لاهیې نه تطبیق له معیار پرته د استادانو په دندو ګمارل د نړیوال معیار خلاف د لیسانس او ماسټري تدریس او په ټول هیواد کې د یو واحد تعلیمي نصاب نشتون هغه ستونزې دي چې د شکایتونو اورېدو کمیسون ورنه یادونه کوي. د دې کمیسون رئیس زلمی زابلی د شنبې پورز له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې برخه کې دوی کره اسناد هم لري او دغه موضوع د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم مطرح کړی ده.
اسنادونه فرضاً په شکل د جاري په خپل وزارت کې تیار کیږي د بازي فاکولټو په نمندګي باندې چې هغه سند موږ سره موجود دی. اصلا نفر فاکولټي ته ممکن 15 ورځې نیو راغلي لکه دوی د تحصیل د لیسانس سند ورته جوړ کړی د شپږ ورځو ډالر په مقابل کې ورکوي. دا ډیره خطرناکه موضوع ده. یعنی په خپل وزارت تحصیل تعلیم مامورین دا او باز ماستین چرته دي مرتدا شکایتونه رسولی دي چې اسنادونه هم مرتدا پلاس کرا کړی دي.
خاغلی زابلی ګواخ وکړ کډ لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې شته ستونزې هواري نکړي نو عدلی او قضایی ارګانو ته به معرفي کړي. د محل پټول هواد کې شپږ درس دولتي او یو سلولس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې 300 زره محصلین په بیلابیلو څانګو کې پکې زده کړې کوي چې 40% انجونې جوړوي. د لوړو زده کړو وزارت کڅه هم په یاد وزارت کې شته فساد او ستونزې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو سپارښتنه کوي چې کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخشوی د وزارت رهبری ژمنه ده چې د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد لمنځه یوسي.
فساد باندې یعنی مطرح کیږي لوړو زده کړو په وزارت کې، یعنی دلته باید موږ سره دغه مسله شریک سي، عنوانیږي باید موږ سره شریک سي، کله باید دلته اسناد موجود وي، باید اسناد ډیر معتبر اسناد وي تر څو چې موږ وکولای شو په دې برخه کې هغه جدي اقدامات په نظر کې ونیسو.
له دې وړاندې تل داسې انتقادونه موجود و چې د یاد وزارت چارواکي د کانکور په سیستم او د تحصیلي بورسونو په ویش کې پراخي قانوني سرغړونې کوي، خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې ستونزې تر ډیره حل کړي او تیر کال په کانکور کې وزره درغلي کوونکي له زده کړو څخه محروم کړي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید په تحصیلي او اکاډمیک موسسو کې د اداري فساد او ستونزو مخنیوي وکړي څو د هیواد راتلونکي نسل له وخت سره سم په عصري علم سمبال او خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو پر مهال وویل کاري پروګرامونه به په سلورو پړاوونو کې عملي شي. نور تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګی رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یوځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول، په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړو، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس راوستی شي، نه دولتونه. که چېرته واقعا د اقوام قبایلو وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوض وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل له قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو ته درسپارو، ځکه چې هره یک شنبه دا وخت میکروفون ستاسو وي. اوس به قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ټاکل سوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس دغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک سي چې نن دوشنبه شرط پیلوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع د کاندید وزیر د اسنادو په باب څېړنې پیل کړې دي. جمهور ریاست څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تاسو بریک کړی چې د ځایي چارواکو په خبره اته تنه پکې وژل شوی دی. عراقي چارواکي وایي پلازمینه بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې څوارلس کسان وژل. په مسکو کې څو زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. د سویس حکومت وایي د دوی یو ډیپلوماټ چې د مسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په فایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیونتوس ته درې پر یو ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شماستیم. از چند رئیس و از برخ تلاش های برای مذاکرات صلح با طالبان سخن گفته میشود. در قطر، نروژ و حالا هم دبی، شورای عالی صلح افغانستان از این گفتگوها که اکثرا به صورت غیر رسمی برگزار شده استقبال میکند. در تازه ترین مورد گفته میشود که شماره از نماینده های طالبان در شهر دبی با برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کردند. طالبان هم تایید میکنند که دو نمایندهشان در این گفتگوها شرکت دارند و بحث ها امروز هم ادامه خواهد یافت. طالبان ایره هم گفتن که گفتگوهایشان به هدف تبادل نظر انجام میشه. گزارش ها میگن که میرویس یاسینی، سید حساق گیلانی، قطب الدین هلال و قیوم کوچه در گفتگوهای دبی با نماینده های طالبان شرکت دارند. با باور شما این تلاش ها چی امیدواری براتان داده در مورد تلاش های صلح افغانستان و همچنان ای که چقدر شما رو امیدوار ساخته که صلح در افغانستان خواهد آمد؟ امی است موضوع برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې زما همکار نعیمی تاسو ته وویل، څه فکر کوئ چې دا غیر رسمي خبرې به بالاخره په رسمي خبرو او د سولې په رامنځته تک منجر شي؟ په دې اړه کولی شئ سر له دې شیبې ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکئ 0992235540 او هم 0978225550. همداراز د افغان ویسیم په 8 شمیرې موږ ته لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. ډېر اوریدونکو دا کار مخکې له مخکې کړی دی. د دوی پیغامونه به هم د خپرونې په ترڅ کې له تاسو اوریدونکو سره شریکو.
بله، و لطفا چیزی که همواره براتون میگیم در پیام هایی که بر ما میفرستین، لطفا از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری کنین. تنها به دری و پشو بر ما بنویسین، به خاطر از این که پیام شما به صورت پراگنده بر ما نبه و بتونیم اونا را به خانش بگیریم. بریم به شنونده نخست ما سریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم. جنوب زران به هرات دام مطلق میالیم.
مهربانی کوی صاحب. بله سب، بله سب، جمعه گل سب، او رو
جلو سب، داغ سولی غیر رسمی مثلا
بله سب،
بله متاسفانه جمعه گل سب، دوباره تلفن وکی تلفن مقاطع شو. بله اوریدون که تبا نوبت ورکو مهربانی
بفرمایید سب رادیو آزادیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روان صاحب تاسو سره همکار ته سلام علیکم. نه غوښمه چې صاحب ولایت پګل څنګه
مهرباني کوي شر نه خاصه.
روان صاحب صلح خدای هم لکه د پاره یو کار چې موږ په آبادی دي او ملکت باندې په افغانستان کې د چې لکه یو کار وشي مثلا کوم ګروپ نه کنه چې مخالفت طالبان سره.
بله صاحب،
دا ګروپونه خلک تاکل شي مثلا د دې حکومت جوړې قدرت لري، حکومت داخل شي ولایتونه په لاس کې دي او خپل دي په لاس کې دي، دا خل مسؤلیت دغه شوې به د طالبان سره خبرې شوې به ځان د دې کوم چې
مننه. سلامت اوسه، تاسو نظر مو واردو. بل اوریدو کې له رو ازادي رادیو د میکروفون تاسو
مهرباني سبا فرمه.
و علیکم السلام. سلامت
اوسه.
مهرباني کوي سبا.
و چم دې خلک هم زموږه خاطره زموږ څه څه ګورو مفته کړه غیر رسمي خبرې چې دا به رسمي خبرو ته ورته نه راوړي که په دره کې مونږ د پایلې به ام ځنې ولې کوره کاته چې نور د یو څه د دې په نامه باندې د تر خلاص او خپل ځواب ته کړ داسې مثبت جنت راوړ نو دې څه کوم ګورو دا چې څه چې دا به نه شوړ ولې هغه په دې سره چې نکروار چې دا په افغانستان کې د خلک ته یو څه غږ د فکر چې تاسو هغه نه غوښته چې په افغانستان کې ټول راځي دا ونډي ورونه دي چې دا ولا کوو یا خپل نور د افغانستان کې ډیر دا ورته چې هغه نه غواړي په افغانستان کې ټول ژوند دي چې هغه د بینه څخه دي نو که چیرې دا خبرې په صداقت باندې کوي نو هغه یا ټول افغانستان کې راځي چې ولی دا خلک چې تاسو سول د فکر څه دې یو نه د افغانستان کې د اوس جنګونې چې دې نه کوي چې برخه کې نه دی او چې طالبان سره یا د مخالفینو سره دې کاری کې نه لري دې ټول اړیکې د حکومت سره کثیر د افغانستان حکومت.
مننه سلامت او سید دې لپاره چې ټول اړوندونکو نظر څرګند کړي. لطفا لنډي خبري کوي کور مودان.
بریم بشنوندې بعدې ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام په تاسو سره سروان تاسو هم کارام سلام علي کې له وړاندې څو ووند ما د ایمان ول له شر نه
مهرباني
شریان تاسو په تماس ما
سلامات اوسه مهرباني کوي.
خبر مې راځي سروان سره د افغانستان حکومت لري له 4 حاجی دا خو یو پاتې نه دا خو په دې لږ کال دی نه دي پښ مودا ولې دا غنفر مشخصین دا کوم ګوند په دوه دغه ټول لپاره کې دا نظر دي
صحیح مننه. بل اوریدون کې لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام.
وعلیکم السلام. سلامت اوسه مهربانی کوي. مهربانی
حکیار مهربانی ولای د سند مې وکړی تاسو ته
مهربانی کوي صاحب.
خپل مدا دغلم دغه دی رې چې څه ویني نو انده څه ساي چې ټول خبرې کوم غوښمن چې نن ته دغه څه ویل دي دغه څه ویل دي چې تاسو دې څه ویني او هغه نن چې موږ دا د تاسو سره سره راځي دغه یو مشکل چې تاسو راځي سره دغه کوم څه دا ځان څنګه تاسو دا موږ
د غرام ورته باید بند
شي. بله ډیر مننه، سلامت اوسئ.
تشکر، سلامت باشین. برخه پیام های هم از شنونده ها داریم، خیلی پیام ها زیاد هستن، چند تاشو به خانش میگیریم، اما پیش از او یک شنونده داریم خیلی منتظر موندن بعد از او پیام های شما. بفرمایید، سر رادیو آزادی است. مهربانی سید.
مهربانی.
آواز داوی.
بله سید، آواز مو اورو. مهربانی وکئ.
خبرم دا کول شروع را دست خبر خو بکمنی یا وصوله که دا خیر یا نمیش خالد مور گفتن دا کچ بس دید اشتینه سر دا سود خبری پر مخیر که کم مقصد دا کولنه که مثلا که دا اولست و بیر در پدر یا افغانستان کود کسی دی آره تره چیوی نا بجه ایمان آسر ایمان داری سر رسول پر مخیر دا نظر ملی.
سلامت شما سید، در من چه پیغامونه بولولو بیا با تصاوردون که تا دوباره نوبت در کن.
بله، عبدالحد از ایراد نوشته کرده که تلاش های صلح باید نتیجه مثبت به همراه داشته باشه. جمعه خان از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که باید این گفتگوها به صورت رسمی و عملی صورت بگیره، چرا که در گذشته این گونه تلاش ها و گفتگوهای غیر رسمی نتیجه خوبه به همراه نداشته. و آجی فضل الله از مزار شریف نوشته کرده که نخست باید از لحاظ نظامی نیروهای افغان طالبان را خیلی ضعیف بسازند، سپس اونا خودشان به مذاکرات حاضر میشوند.
وحید الله فطرت لشکرگالی کلی مش هم دیر خوش یو چه لطالبان سر دستولی خبری روانی دی. عبدالحد افغان حمله هلمند لیکلی که حکومت دائمی سوله نشی راوستلی نولش تلجه دی در روژه پا میاشکی اور بند وکری. محمد ایوب ده هلمند لسنگین چخلی کلی زما په نظر د طالبان او دولت د سولی غیر رسمی خبری به نتیجه ور نکری. قاری آغا شاهی سارانی ده هلمند لسنگین چخلی کلی دی و غیر رسمی خبری چی پا خارجی مملکتو کی کیجی دا به زما پا اند سگته ون لری. ده غمرکه چند صرف خپل شخصی اغراض لری. نصیب الله زابل مرکز کلا چخلی کلی گند خدای وکی سول راسی او خبری رسمی سی. شمس الله حمله زابل لیکلی وای په دوبوی کې دا خبری هیڅ نتیجه نه لري، سول نشی راتلی. بل اوریدونکو رحمت الله محمدی له کندهار لیکلی وای د سول خبری د هیواد په ګټه نه دی. عجیب خبره ده. لکندهار لارغستان ولسوالی څخه کمال الدین سپان لیکل دی وستوال سول نه کوي، په دې خبرو اعتبار نه لرم. او اتو اولا عمر هم لکندهار لیکلی سول مو ارمان دی خو که رشتینی او بی طرفانه کار ورته وسی انشاءالله بریالی توب ترسیده شي. علی خان هم لکندهار څخه لیکلی چې د سولی خبرو ته خو خوشاله دی، لیکن دومره خوشاله دی لکه روژماتی تا چی لکه روژتی چی او بوتا تجایوی. او صدیق لیکلی دی چی دا مرجی لولسوالی چخل بطا وی دا سولی خبری که رسمی وی یا غیری رسمی وی فایده نلری.
بله، تعداد از شنونده های ما خوشبین و تعداد دیگر چندان امیدواری ندارن. ببینیم این شنونده ما چی پیام دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. سلامت و سلامت عمل تپریش دی ځکه چې نور اوریدون که هم منتظر دی کور مو ودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدون که لرو مهربانی.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. مهربانی کنن. بله سب.
بله اورو مهربانی کوی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اوریا.
بله سب اورو خبری وکی. خیر. بل اوریدون که تبنو بد. بله. بله بله مهربانی.
اوریا. من از زده کمار دیده به دولی خبری در ترکم
سی مهربانی
در سولی موضوع داوه
مهرباني وکړئ تاسو دوباره ټلیفون وکړئ، کله چې مو موضوع واوریدله چې موضوع څه ده بیا ټلیفون راکوئ. د یو اوریدونکي وخت مو ونیو، کور ودان له تاسو بل اوریدونکي ته ورسو. مهرباني
بفرمایئ صاحب.
رضوان صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته، د عمل په خیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا د سولې خبرې چې ځي زم دا به خاص ګټه نه ولري. ته وویلې هم دا خبرې دا دوه کاله کېږي چې کېږي مونږ نتیجه حرکت ورسې په نظر ته وځ په نتیجه وایي.
نه موږ خو نظر نه څرګندو، نظر ستاسو دی، په دې خبرونه کې ستاسو حق دی چې نظر څرګند کړئ. لیکن یوه خبره ده، تاسو وایئ چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې کېږي، هیڅکله هم نه دي شوي. همیشه یې وړاندیز شوی دی، غوښتنې شوی دی چې د سولې خبرې دې وشي. دا اول ځل دی دا ساش کال چې یو څو غونډې وشوي، البته غیر رسمي او مقدماتي خبرې شوي دي. نو ځینې خلک لکه څنګه چې دي واورېدل، ځینو اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه، دوی هیله لري چې دغه ابتدایي او مقدماتي او غیر رسمي خبرې به په رسمي خبرو بدل شي، او رسمي خبرې به هم بالاخره په سولې.
بله، ای که شما چی نظر دارین در مورد از اینکه تلاش های غیر رسمی سال به کجا میرسه و چی امیدواری برای شما داده؟ آیا فکر میکنین که این تلاش ها کامیاب خواهد شد و افغانستان بالاخره صلح را تجربه خواهد کرد؟ میتونین نظر خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام های کوتاه به شماره 818 فرستاده میتونین برای ما، حتما پیام هایتان را در جریان برنامه به خوانش میگیریم. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم. سلام علیکم سروان صاحب، تا تو آزادی را دو کارکنان تو ټول سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
نما نظر ورو د سولې لپاره کې د سولې وخت خو ډېر خوشبینه هم، لیکن یو نظر لرم د سولې لپاره کې.
مهرباني.
نظر مې دا ده، د افغانستان حکومت هیڅکله سوله نه غواړي. دوی دروغ چې موږ سوله کوو. یار مخکې طالبانو دا ویلي وو چې سوله په قطر کې مخکې رئیس جمهور رد کړه، او دا وایم دی سوله بس رئیس جمهور په دروغ وایي چې موږ سوله کوو، هیڅ سوله نه غواړي دوی.
صحیح ده، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ.
بفرمایئ صاحب.
مهرباني صاحب.
بفرمایئ صاحب، صحبت کنین. مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
در شنوار من لگرار هم در شنوار ایم زمان نظر داده از ورسالان کنو زدیر از دو کلتان کنو ریزیم کده بند سلام زمان نظر داده اش تالیف صبح ده بده تول افغانستان پلاگی بطول افغانستان مچم ده پلاگی داده پاکستان سیده او باید افغانستان حکومت دیل بیزه وفرنکا و دیخ بوشی دیل بیزه خبر لوقت مگوانکا.
صحیح، من انا چه تلفون موکو بل اوریدون که لرو. سلامت و سی مهربانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمانی هم دهیر من بس.
مهربانی کوئی.
از مال که کسر دا جگره دا سال حقا تو کوایسی چه دا جگره پیل کری دا جگره مشرطو پلاس که دا پانان پلاس که دا مشرطو بنادی دا خارجانو دا سطوری دا خارجانو کردی که طالبانی که حکومتی دا نور چه پلاسو که دا نور اپانان ناسی چه دا گتی ما ترم از میشد ما تا کسر خو ګټه نه لري. افغانان نسبه دا خلک چې جګړه کوي لاس کې هغه خلک
مننه سلامت اوسئ. صحیح، ستاسو دا نظر واوریدل شو، بیرته مه تکراروئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. مهرباني کنین.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا ورز مثال ننګرهار چمتالی خرګوډي نه خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې هغه کېږي او قطر ته بل ته مثال او بیا دا ډېره ښه خبره ده او ښه نتیجه به ورکړي. دا یو کال کې دونه پرمختګ شوی ده او دا کالان یو چې افغانستان ته سوله رسي.
بله بله، مننه چې تلفون مو
تشکر. شنونده ای داریم و بعد از او برخی پیام هایتان که فرستادین بر ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی
خبری وکی صاحب،
لطفاً صحبت بکنین.
دوی خبری و نکره پیغامونو بول بولو.
بله، عبدالرازق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته کرده تا زمانی که بالای پاکستان فشار وارد نشه گفتگو با طالبان هیچ فایده‌ای نداره، چرا که پاکستان گروه دیگر را خواهد ساخت. مولوی از هرات نوشته کرده که باید در افغانستان صلح و آرامش به، اما گفته جنگ سالاران صلح نمی خواهند. شاه محمد از سنگین در پیام خود نوشته کرده ما صلح می خواهیم، در هر جایی که مذاکرات شوه ما خوش می شیم.
در زابل ولایت له مرکز کلات څخه محمود غزنوی لیکلی دی وای سول په افغانستان کې هغه وخت راتلی شي چې د نن په افغانستان کې داسې غونډه وشي. پښتني لیکلی دی له نامعلوم ځای څخه و د غیر رسمي خبري به هغه وخت په رسمي خبرو بدل شي چې بهرانيان اجازه ورکړي. د زابل مرکز څخه محمود په بل پیغام کې هم هغه خبره مخکنی تکرار کړې ده، ویلي دي چې په داخل کې د خبري وشي. عبدالواسیل هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر لیکلي دي وایي د افغان حکومت نه غواړم چې د طالبانو سره دې ژر تر ژره رسمي خبرې پیل کړي. بل اوریدونکي له کندهار لیکلي دي او نوم یې نه دی لیکلی، وایي طالبان ډلې ډلې دي نو ځکه سوله نشي کېدی. نیک محمد له هلمند لیکلي ولې طالبان سوله نه کوي، د پاکستان طالبان تر سوله نه کوي، دوی فعلا د پاکستان تر فشار لاندې دي. یعنی منظور یې دا دی چې دغه غیر رسمي خبرې د پاکستان د فشار په نتیجه کې دي. او شبیر له زابل لیکلي فکر نه کوم چې سوله دي په افغانستان کې بېل دي چې پاکستان پکې ګډون ولري، راسي ځکه دا جنگ پاکستان جوړ کړی او سوله به د پاکستان په خوښه راځي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. بریم حالا هم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلامت و سیم مهربانی.
سلام صاحب داوری.
بله سیم مهربانی کوی.
بله سیم.
کاملاً در پروان خبری کوم. ما نظر خود داده چی. صلح دا تا دی او لازمی خبره دا دا د ټول ملت د خیر لپاره دا او کوم خبره تی روان دي دا ډیر څنګه په نیک پال باندې شي.
بله
سلامت اوسې مننه ستاسو پیغام هم دومره و. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سربان سر خپل سلام من ست هم کار ټول اوریدون کو سلام دي کوم عزیز
مهرباني کوي اجي صاحب
کاروان صاحب دا نوې ډیالوګ چې د افغانانو تر مابند شروع شوی دی دغه ټول د امیدوارۍ په سترګو ګوري، بلکې دغه غیر رسمي خبرې چې نن په دوبۍ کې کېږي او مخکې په هغه نورو فعالیت کې وشولې، نو خدای ته مو امید شته چې پروردګار عالم رسمي خبرو ته لاره پرانیزي او افغانان په یوه میز باندې سر راټول شي او یو سولې ته یو تلپاتې سولې ته ورسېږي. امید خدای ته شته، خدای دې وکړي چې دا خبرې ټولې رسمي خبرو ته راوګرځي او د طالبانو مشران هم د خبرو میز ته راشي او د افغانستان حکومت هم د خبرو میز ته راشي او خپل هغه شخصي ګټونه تیر شي او د افغانستان د ولیاو هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي. دا زما نظر.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو.
بفرمایید صاحب. نه تماس از این شنونده ما قطع شده. مریم از کابل در پیام خود گفته که نباید حقوق زنان قربانی تلاش های صلح در افغانستان شود. شاه محمود جویا از پروان نوشته کرده که امیدواری ها برای صلح زیاد شده به خاطر از اینکه گفتند حکومت به صورت درست و به سمت درست روان است. و دکتر حفیظ الله از جلال آباد نوشته کرده که چی رسمی و چی غیر رسمی، البته در مورد مذاکرات باید طالبان صلح را بپذیرند.
زین الله پکتیکا څخه لیکلی دی وای چې ترڅو چې د طالبانو مشران له تور لیست نه وي وتلي، هله نه لري چې رسمي خبرې دی طالبان وکړي. سلام نصیر احمد و بشه نصیر احمد دی اول سلام لیکلی دی له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی وای فکر کوم چې سوله دی وشي او ځکه چې په دې کې د پاکستان ګټه هم ده. بشیر احمد له هلمند لیکلی دی دا غیر رسمي خبري به ان شاء الله امید شته چې په رسمي خبرو بدل شي. خیرالله افغان له کندهار څخه لیکلی تر څو چې پاکستان د افغانستان څخه لاس وانخلي سوله موله نشته. او بل اوریدونکي عثمان خروټي له کندهار لیکلي د طالبانو سره ټولې خبرې د افغانستان په ګټه دي، هغه که رسمي وي او که غیر رسمي وي.
تشکر میکنیم از شنونده ها. بریم از طریق تلفن داریم برخه از دوستا رو. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم، سلامت و سیمی ربانی.
زه خدای وایم چې په دې رقم باندې صلح نشي راتلی چې کله چې طالبان کومې حملې وکړې او د مقابل کې غازیان د پولیسو څخه ورسول کېږي او په شهرت باندې راځي په دې قسم باندې کته هم سره نه کېدلی شي او نه به د چېرې لپاره نکنیت
صحیح ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب بفرمایئ صاحب مهرباني کنین.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آزادی رادیو ضرورا
مهرباني کوي صاحب آزادی رادیو را
اورا تاسو ته تاسو کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. زه نیازه ما د لغمان ولایت نه دا ټول په بار کې ما دا نظر دا د زمونږ بازي ورنه مرتي نظرونه ورکي مکوې بخکې دی بل څه په خوله خبرې کولې دا دې افتخار شو سبانان په خپل سره کې مخامخ غیر رسمي کرسمي ټول افغانان دي پروا نه کوي کنن غیر رسمي سبا رسمي زما خو دې ته هغه هم بیا خوش مينما چې وکولې سي دي دا موږ ورنه راو دي په خپل کې ورته برابر کې همدل ته سره نږدې په نږدې ولا ما دا انګيري کوم مشران ټول سره کې دي دا موضوع بيخي داخل نه هلسي زه په دې نظر مخدای دی او کې دا خبره پیښه نه پوي او خلک چې کوم دي افغانستان په سولې په دې باندې او خدای مو سپاره
سلامت اوسه مننه
میرا وری صاحب تشکر. بریم با یک شنونده دیگه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلامونه سلام ستا تا همکار در ټول اوریدونکو ته سلام عرض ازم بچم
مهرباني کوي زازای صاحب
ورو رسول او هغه خرات له لشي چې قومي مشران یو بل یو او بل خوا نه اوربن غالي او ضمانتونه نه واخلي دغه سینه شي کېدل چې یو راپور دې تاسو درې دوه دلار نه اورو چې شل طالبان وځل شو الله بل راپور واورو چې د ټولې مطلب راپور اورو او بل خوا حکومت دونه تیر سرتیری وځل شو نو دا دی یو په بل دې زړونو نه زخمونو نه مال کې جوړول دي بیا به څنګه سول راشي او پاتې شو دغه ملکونه کا چین دې کړه سعودي دې کا کویت دې کا قطر دې دلته دا جنگوی مونږه سوګو دا جنگوی ماندوی بیا مونږه زو هلته سول په ولې خپل خړ پر کابل ته افغانستان کې ولې دلته مونږه سول نه کوو واقعیت سره مونږه افغانان ځاني ځانونه ماري په کو دا خو یو پروسه ده یو تجارت چې روان دی دا کویت کې دا تر خلاص کړه په قطر کې خلاص کړه په سعودي کې خلاص کړه دا سی سونو په هیڅ کړه رانه شي اما خلک مونږ جنگوی او اما خلک مونږ د ترونو خلاص کړي خپل افغانستان کې د ترونو خلاص کړي
صحیح من نه سلامت تو سی
شکر مهربونی سی برخه پیام ها را هم داریم اما پیش از یک شنونده را بگیریم که خیلی منتظر ماندن بفرمایید سی رادیو آزادی است مهربانی کنین سی
سلام
علیکم سلام علیکم مهربانی کوی سی
سرواسات خوونه که دغه تاسو د شطفار دیږي غلط دیږي خوړه دیږي دغه ممل چې قدرت پیدا کلاس ولا کړی دې څه په سوله ولا کوم دوی
سید مننه چې ټلیفون مو کو وستو پیغام.
بله عبدالناصر خپلواک از ولایت هلمند در پیام خود نوشته کرده که طالبا هیچ وقت به تلاش های صلح عمل نمی کنند. الهی بخش نظامی که سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه ولایت هلمند گفته که از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهیم که از این زیاد فریب وعده های ویمنی پاکستان را نخوره، چرا که گفتند بالای از این کشور هیچ اعتباری نیست، البته بالای پاکستان. و زین الدین از ولایت قندهار در پیام خود نوشته کرده که صلح افغانستان مربوط به پاکستان میشوه چرا که طالبان در این کشور پرورش یافتند.
بله دیر وقت هم نلور مخکنی آوریدون که اول چه وای جنگ روانده پا دست حالت که پس سولی بانی باور نلری که چه تا جنگ نوی او یو بل سره وجل نه نو بیا با دی سولی خبریم نکیده او نبا چه ضرورت یاده و نکوله. بله دکنده هر لدند و لسوالی چخه مرتزا خان قلمزوی لکلی دی وای پا وعدو باور و نکلی زکه دا حقا نواز شریف ده چه ویلی چه دا افغانستان ملی اردو می لمنزه یوره. جلالی لکلات لیکلی دی و غیر رسمی خبری د وخت ضایع کول دی. حافظ حبیب الله امانزی د هلمند لسنگین لیکلی دی و د سولی خبری باید عملی ډول پیل سی. موږ داسې ورته تجیو لکه روژتی چې د روژماتی په وخت اوبو تیبی.
بله ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
سروان تنور صدیقی خبری کوم به پکتیا ولا دریو زده ول سوالا
مهربانی کوم
دوستانو ته سلامونه احترامات کوم عرض می داده چې
اول خو په افغانستان کې هر څه قیمتي خو مار ژوبله وینه ډیر ارزانه ده او خو که دغه نسخه استعمال شي چې هر سره خپل افغانیت د اسلامیت په مخ کې د هندارې په شکل کېږدي او د خپل مخ ورکې وګوري زه د دې خاورې اصیل بچایم نو هېڅکله په افغانستان کې جنګ ژوبله مرګ پېښ نه شي ځکه چې هغه امکانات چې ګوانډي ملکونه او نور ملکونه ویر کوي په افغانستان کې تخریبي اعمال ترسره کېږي نو ښه خبره دا ده چې دغه امکاناتونه تیر شي پردی لمسور ونه مني د خپل افغانیت اسلامیت د هندارې په شان خپل مخ ورکې وګوري انشاءالله هر وخت سوله ده او خپل ملک ته او خپل اسلامیت ته افغانیت ته به وفادار پاتې شو ما هم دومره وایم او بس
سلامت اوسئ صدیقي صاحب بل اوریدونکی لرو مهرباني
مهرباني صاحب بفرمایئ
السلام علیکم لایمیش
سلام صاحب مهرباني بفرمایئ
سلام شه تاسو د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني
سلام صاحب زه ډیر خوشاله یم چې په دې تور کې د شلې خبرې اورم او ډیر زیات خوشاله یم چې زمونږ د دې تکړه خوښ دي نن زمونږ د طالبان ورون سره د شلې په اړه کې د څو ورځې خبرې کوي او امید لرو چې دا لارا رسمي خبرو ته خلاصه کړي او دا څخه هیله لرو چې رسمي خبرې وشي او زمونږ د طالبان ورونو څخه دا هیله چې دوی به د خیر سره نور افغانستان د صلح راوړي صلح د خدای او د وطنو په لاس کې ده او دوم زمونږ صلح د پاکستان او امریکې په لاس کې ده او د انګلند په لاس کې ده چې دوی د ملت بعد صلح راولي د افغانستان خلک د څلوېښت کاله د نه دېرش کاله ډېر زیات د